سلامونه وخت په خیر لغرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام د خره غلاس تویم وړاندې ازادي راډیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه افغانستان ته د نقدو پیسو د ورکولو په دوام پرون پنجشنبه $2.5 میلیون ورسیدل. د افغانستان بانک د دغو پیسو د رسیدو ارکلی وکړ. د افغانستان بانک ویاندوی صابر مومند د مرستې د ارکلي تر څنګ له نړیوالې ټولنې د نور تعامل غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
د بشرپال مرستو په لړ کې افغانستان ته $2.5 میلیون را ورسېدل چې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته وسپارل شول. د افغانستان بانک مشرتابه د نړیوالې ټولنې د دغو مرستو هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغانستان سره په نورو برخو کې هم تعامل وکړي.
سویډن هغه افغانان له خپلې خاورې باسي چې له مواجه دلایلو پرته دغه هیواد ته بیول شوي. د سویډن راډیو د راپور له مخې دغه هیواد د تیر کال په اګست کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال شاوخوا 2000 افغانان وایستل. د دغو کسانو په منځ کې سل هغه کسان دي چې د سویډن په لیست کې شامل نه وو چې باید له افغانستان څخه ایستل شوي وای. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند د بندنې چارو وزارت ویلي لیګل شوی تخنیکی ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي وایي په افغانستان کې اوسنی حکومت د هلمند د اوبو د ویش په اړه د 1415 کال د موافقې د تطبیق ملاتړ کوي. ښاغلي قومي په مشهد کې د یوې غونډې په څنګ کې وویل طالبانو د کمال خان بند اوبه خوشې کړي خو د دې پر ځای چې د ایران سیستان او بلوچستان یا د نیمروز مرکز زرنج ته اوبهیږي په خورازمکو کې ځای شوي. قومي دا هم وویل چې اوس مهال په کمال خان بند کې اوبه نشته خو په کجکي کې ډېرې اوبه شته. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المعجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې ورکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي عربستان امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي حج سیاسي عبادي مراسم دي. او د برینت او ما تیلو بایا پروان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بایا 94 سنټ ولوېد او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بایا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. را به شو اول مطلب ته. د سیلونو له کبله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لسګونه کسان مړه شوي او ګڼ نور بې درکه دي. د وروستیو ورځو سیلونو چې له سختو ورښتونو او په ځینو سیمو کې له توپانو سره یو ځای وو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. ځایي چارواکي وایي تر اوسه پورې لا د مرګ ژوبلو له کره شمېره خبر نه دي خو یوازې په زابل کې د 30 تنو مړینه تایید شوې ده. عصمت څاروان او نور جزئیات.
له دغه ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو او طوفانونو له امله خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم اوښتي دي. د زابل ولایت چې سیل او طوفان پکې د سر او مال تر ټولو زیات زیانونه پیش کړي د اطلاعاتو او کلتور رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته وویل
د باران له کبله هم خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي. د غوزم کې د کښت مکی کورونا او پټه نو بولان د کړي دي سلامونه لاندې کړي دي. متاسفانه د چپان لوسالي د حج صادق په کلی کې د مولي صاحب کور بولان د کړي دي سره پریوته د وطن په کې دان سوي دي.
شغله احمد وای د مشروب لو دقیق شمیر لا سرګن نه دی خو په لړنۍ راپورونو کې ویل شوی چې په دغه ولایت کې لشتل لشه شلته نمره شوی دي. د دغه ولایت په سیوري شینکی دای چوپان شاجوی او نور ولسوالیو کې یو شمېر کورونه نړیدلی سلګونه جریبه کرنی زمزکه ویجاړه شوې ده. د زابل د چارواکو په وینا د طوفان او سیل له کبله د خلکو د لمریزي انرژي زرګونه هنداري هم ماتې شوې دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی محمد نسیم حقانی وایي چې له درو ورځو راهیسې په 14 ولایتونو کې شدید باران اوري او له کبله سیلونه جاري شوې دي. د شاغلی حقانی په وینا په لسو ولایتونو کې سیلونو د سر تاوانونه هم پیش کړی دي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله راهد وایي په دغه ولایت کې د سر او مال تاوانونه پیش شوي دي.
په میدان وردګ ولایت کې د 14 ورځو راهیسې بارانونو د خلکو فصلونو او کښتونو ته ډیر زیانونه رسولي دي. د سیلابونو د وترلو له امله د کوچیانو شپږ کورونه نړېدلي او یو ماشوم پکې وژل شوی ده. په میدان وردګ ولایت سید آباد، جغتو، د امیرداد، چک او مرکز بهسود ولسوالیو کې هم ډېر درانه تلفات رسېدلي دي.
ښاغلی رایت وایي د مرشوبلو دقیق شمېر لا څرګند نه دی، خو شاوخوا 2000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ننګرهار، نورستان، لغمان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې سیلونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال ډیر تاوان اړولی. پرون له غرمې وروسته د شدید باران په نتیجه کې د لوګر ولایت په مرکز پل علم په شمول په څرخ، برکی، برک، خوخی، محمد آغیا و ازری ولسوالیو کې سیلونه راوتی چې له کبله کروندګرو او بڼوالو ته سخت مالی زیانونه اوښتي. راپور نوایي د سیل له کبله کورونه ویجاړ شوي او کښتونه تر اوبو لاندې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د وروستیو طبیعي پیښو په اړه د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی مولوي محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته داسې وویل:
دا د بدر ورځو کې زموږ هیواد په دولس ولایتونو کې سیلابونه راغلي چې د ځان سره ځاني او مالي د لپاره درلودل، چې د دې سیلابونو له امله زموږ شپاړس تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي او یوویشت تنه نور زخمیان شوي دي. تقریبا د شپږ سوه څخه زیات کورونه هغه تخریب شوي دي. همداسې په حدودو کې د 2000 مواشي طلب شوي دي. د 50000 جریبه څخه زیاته زراعتي ځمکه خرابه شوې چې هغوی کې باغونه همداسې نور فصلونه ویجاړ شوي دي. دغه اوسني ارقام دي چې موږ ترلاسه کړي دي. دغه سیلابونه په زابل، غزني، پروان، لغمان، ننګرهار، کندهار، میدان وردګ دغه ولایتونو کې راغلي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ملګری ملتونه وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 8000 تنه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنر یو این سی آر ویلي بلخاب ولسوالۍ ته د 900 کورونیو لپاره د ضروري وسایلو کاروان استوله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 8000 تنه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د ځایی سرچینو په قول ویلي چې دوی اونۍ په خوا په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو او د هغوی د ناراضه سوي قومندان مهدی مجاهد ترمنځ وروسته له دې شخړه وسوه چې نوموړی د بامیان ولایت د استخباراتو له ریاسته لري کړی سو. دا اژانس پر اساس مهدی له ګوښه کېدو وروسته له خپلو وسلوالو کسانو سره بلخاب ولسوالۍ ته لاړ او د کابل د عوامرو له منلو یې انکار وکړ. د ده او طالبانو ترمنځ دروغې جوړې د هڅو له ناکامېدو وروسته طالبانو د ځواکونو یو لوی کاروان بلخاب ته واستاوه. د طالبانو د کاروان او غرونو ته د بلخاب د لسګونو کورنیو د بې ځایه کېدو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې ښځو ادعا کړې چې اولادونه یې وژل شوي، خواړه او درمل نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي له خپلو نورو همکارو ټولنو سره بلخاب ولسوالۍ کې د څه باندې 10000 تنو لپاره د خوراکي موادو او نورو ضروري شیانو د برابرولو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري هم پرون پر خپله ټویټر پاڼه وکښل چې د 250 کورنیو لپاره بلخاب ته د دوی کاروان رسېدلی دی. په همدې منځ کې د طالبانو د بامیان امنیه قومندان مولوي صدیق ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي چې بې ځایه سوي بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. د مهدي مجاهد په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یوازنی هزاره قومندان وو. طالبانو د تیر کال په اګست میاشت کې واک ترلاسه کړ او د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو له بیا غوښتنې سره سره ټولې څوکۍ د خپلې ډلې د کسانو په منځ کې ویشلې دي.
جوا روان
دری کشه پولیس وجود شوی دی
آزادی
خزین نه پسر اجازه نه ورکی چه دوی باشی تسکره وخلی
دیلانا فیصله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
چوی مون پا مکتب که دباران دپارا پانایی نشتا مون بزمگه که اینو
آزادی رادیو دولسته و شپرجنیوی منزنی چپا او اف ام سل آشاریا پینزه چپا
سکال د تیرو دو کلونو په پرتله د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کرونا او بعد خبرېدو له کبله په 2000 کال کې 18000 او تیر کال ته 20000 لږ ډیرو کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستانه څه باندې 14000 تنه منلي وو. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سعودی عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کرونا واکسین کړی، خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,520 تنه ټاکل شوې وه او درې سعودي عربستان ته تللې دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسېدلې، د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کرونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2,500,000 تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و، خو د کرونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 15,000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 15,000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سږ کال د میلیونونو کسانو له منځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کرونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کرونا ټیسټ منفی وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
آزادی هر رادیو تا غواگی است ده حج پا مسئله که بتم کیگو نن ده عرفی ورز ده او ده حج ده فریزی لپار سعودی عربستان ده تللی زیارتوال عرفات تزیم. اسمت ساروان ده طالبان ده حکومت ده حج اوقاف وزارت لویندوی فضل محمد حسینی سرم مرکه کردی او لمره ورسخه پختنه کردی که دیر افغانان شکایت لری چه ده حج ده سگنه و مراسم و لگخ ده تیر و کلون پرتلا زیاتو. خاغلی حسینی پا زواب که وای
سکل د ارشاد حج اوقاف وزارت سی له حجاجونو کومي پیسې اخیستې دي. پرختیا د تیرو کلونو په څیر باندې سکل پیسې ډیر دي، اما هم کورنۍ او هم له کورنۍ باندې دلایل یا اسباب لري. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې د الوتکو تیل بیا دومره لوړه نه وه لکه سکل چې نړیوال بازار کې لوړه ده. دا مستقیما د حجي د مصارفو باندې تاثیر لري، ځکه یوه لویه برخه پیسې زموږ د حجي نه اخلو. هغه د الوتکو ټکټونه دي چې د سعودي عربستان ته د تللو او بیرته د تللو لپاره ورکوي، او همداشان په سعودي عربستان کې هم مصارف څو چند لوړ شوي دي. د بیلګې په ډول د جنوبي اسیا موسسې په مقدسو مشایرو کې په مینا، عرفات او مزدلفه کې خدمات وړاندې کوي. د هغوی پیسې په تیرو کلونو کې حدود 1500 ریال وو، چې سږ کال دا 15,650 ریالو ته لوړې شوي دي. همداشان د غذا په برخه کې، ترانسپورټ په برخه کې، د اوسېدلو ځایونو برخه کې په بیو کې لوړوالی راغلی دی. په همدې خاطر دغه مصارف لوړ شوي دي.
حسینی صاحب، کزمو شاوردون کته وایست چې نن د حاجیانو پروګرام سره نن کوم مراسم په ځای کوي؟
د افغانستان حاجان الحمدلله نن عرفات را رسیدلی دي. تیره ورځ دوی په مینا کې او شپه هم په مینا کې تیره کړله، اوس په عرفات کې دي. په ډیر منظم ډول سره الحمدلله د افغانستان حاجان له مینا نه عرفات ته انتقال شول. او دوی بنن ورځ په عرفات کې تیروي چې دغه مقدس ورځ او په دغه مقدس او پاک خاور او بغجه کې به عبادت تر سره کوي. بیا د نن ورځ په پای کې په ماخام کې به دوی مشعر الحرام یا مزدلفه ته ځي شپه به حالت کوي او لغه ورسته بسارځي جمرات یا د شیطانانو د وستلو لپاره به دوی د جمراتو سیمه ته ځي لغه ورسته حجان به ذبح کوي او لغه ورسته دوی بیرته خپل خیمه تر ګرځي یا ځینې حجاج دي فرضی طواف دی راکول لپاره بیرته د مکی ښار ته ځي چې د فرضی طواف په تر کې دو سر به د حج فرضی مراسم هم پاتې اوسه رسیدي.
د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت ویندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان اجانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوره.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبی بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین را ورسید.
زه پښتون چغاوه
نو ولینم، هم خپل ولا کدا وخت نو ولینم. د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شو.
کله چې پتنګ سپته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیو غانې جوړې شوې، د خوستل وسون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانی جوړ شو.
شعر لرو.
پلوی پارک د دې ښار او کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلې شي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله وبرنګ وایي:
له نیکه مرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو تر سره کړه. غونډه د خو په سیر او دا چې لوی ځند روسته و ډیر پرجوش او ښکلی و.
د افغان ادبی بهیر د بنسټي خودونکو لړلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنۍ شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخ کې هم د ښکلا او هنر لمن نیولې و او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیلې د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او ادب سره همغام وو د پښتو ژبه در روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او کلا زرین ناسونه وروغځوي ان شاء الله.
په ورستیو کې ادبی غونډه په دې خاطر پکې شوې به چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویپانو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبی بهیر غړی مولوی محمد علیم بسم الله وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما ډیر استادان اوریدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل سوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نشتې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیو مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبی غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې شاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپرې شي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملی کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لویه ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې ترڅنګ د دغه سی خبرونو مدیریت تجربه کوي، د دغه سی خبرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستل شو، پرانست غونډه وا خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی پکې جوړېږي.
د مسل چریدي مسولین شمنه کوي چې د دې چریدي نوري کني په هم په منسم ډول هر میاشت خبرې شي. دا شمنه د پښتو څنګه استاد او د مسل لار شوت پوهنیار عزیز الدین یوسفزای هم کوي چې د پنوښت د چریده پیل شوه ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپل دوی پر مخ وړي او همدغه سی بجریان لري. کوم محصلین چې فارغيږي دوی به لزان وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړونو باندې تیار ځان سره روزلې او هغه ته بدل لړۍ سپاري او هغه بچ فارغي کې همدغه سی به دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مسل پیل کړی مسل ونه دروي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال ل لومیت لین سره برابر ده چې په لاند وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل وشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې د شته شپارس کال مخکې د بودا او د لیوانو پلونه پونم ناول چاپ کړ او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. روسي ناولې د غنی ځاله پونم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای دا له یوې رسنۍ سره د ده د ژوند وروستۍ مرکه وي. په پیل کې مې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ده د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کېږي څه توپیر راغلی دی؟
لومړنیو لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلي دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلي دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت کې ما یو خو دغه ډېر دغه سیمه ییزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه د غزني اصطلاحات او د غزني خبرې وې، خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور بیا متوجه کوي، خپله هم لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کېږي. او بل خبره دا ده چې په لومړي ناول کې اګه فکر کوم چې یو سلاوی او ساتیا مخه وو هغه کې مډیر موضوعات راوستي دي یعنی هغه په کتاب باندې شاید 350 مخه کتاب لیکل سوای وای ورسره به دغه ورسره ول نو چې بیا اته کړی دي دا موضوع وړا کما
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناول کې یا په وجدې لاندې کې بدلی شي نه په ناول
یو خدای اوس په خواني د خواني ناول نه د نور دنیا ساته باندې مشکل کړو هغه د ناول ناول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د نکاح ژوند باندې راخسته یو د ماشيان باندې ول د اولادونو باندې ول اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دا څه ډیر وړ موضوعات راخلي وړ موضوعات دې معنی نه دي چې هغه د لاندې کې څه قالب کې باید جوړ راشي وړ موضوعات ډیر خونه لري فرض د غورستیو کې ما یو ناول ولیکو د ښهال په نوم باندې سای ډیر وړ ده یو انجلۍ ده یو کلیوال جدی ده دا دی غریب دي او پلار یې مرد ده راځي په شار کې دی په پیسې داري او یا چې کدن میرمن چې هغه ناروغه ده دې خدمت کوي ډیر وړ کی سای ده خود دې احساسات دې غ شاري او کلیوال ژوند د توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته ما خراغلای ده
دا خبره چې وړه موضوع هم پرخیده شي دا ممکن سموي لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غډیر زړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوس کې او ګورکی او دغه کسانو بل کل چټول ژوند به راخست لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخسی ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو دا د پینزلس ناول لیکل دي شای هغه کسان چې په لاند وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شان تکرار شي کرکټرونه تکرار شي صحنه تکرار شي مکالمو کې تکرار راشي دغه احساس تاسو کړی دی
او خامخا فرض ما هغه څیر وروزم په خپل یو قانون ناول وست نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو څه شی راغلي وست دغه وسنی و ناول کې کاش په خونو خو تقریبا نه مغه ورته ونه ما امر د بوراو لیوانو پرمو په ناول کې یو ډول ډیالوګ کارولای نو څه وخت مخکې یو اندی فلم وکړ ګوره صف لا پیژدم اینه مغه ډیالوګ هغه ما خوشاله وي وسم په یادو اڅ ما کارولای په دغه فلم کې ما هم خبر دوی راخسته و یعنی خبرې سره نږدې اته سره یو ډول
د کرکټونکو په وینا کچرته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته ودا ورکی او هغه تغییر وکړي لپاره شو سره ممکن ته تکرار مخاوني ول شي
او خامخا کرکټر کې د تکرار نه وي کرکټر به تکرار نه وي هغه د نه تین شي د نه کې شي د جملې به تکرار نه
وي یو بل شی هم ده هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار تډیره مخ کړي څنګه تاسو چې څلیکي یوازې په خیال اتکا کوي
نو د لیکسا خو لاره ساده سی یا په خپل یو څه لیدل یا ټول خیال نه راځي تخیل نه ده یا په بل څه درته ولي یا په خپل نه کتاب سره مخامخ ساوي همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده نن د کتاب او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کله چې می برخي اته د یو صحنه دا یو بل څه نه دی څه کول کی
تاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستون کې لري د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه څه ناول لیکي
زه اول خپل ځان خوشاله ماته مهمه ده د موضوعاتو کې به فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده آیا خلک به خوشاله کی نه به کی خوشاله
لوستون کې یو ساته نه دي کوم لوستون کې په نظر کې نيسي
ناول خو راځي علمي شای نه ده یو څه دریمه څلورمه په مکتب لوستي یواز را کتاب ول وصول سي دي دوم د سواد افتاي سواد ولري نو خو يې بخت اخصائص يعني اته مدار سي وصول اي
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل یعنی هغه کسان سي لیک لوست کولای سي خو ناول به پاین وخت ډیر پیچلې شي هم ده یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک وونی سي چې سسات هي یو څل وړوي
ناول درس دنیا ستار نه ده ناول بیا څه دي او که چې کوم څه لیکوال باید په نظر کې ونیسې چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ کوم کې لپاره د کناډا یو پروفیسور لپاره دا یو درس یو چاله لپاره د غزید عالی الوار تحصیلات ولري ناول په ډیر دغه څه ذوقي مسایل رانه غاړي ناول هنر ده هنر کې دا چې یو تابلو یو بیسواد هم خواندوار کې او یو یو ډیر دغه چاتم فن ورک چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدی صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ فکر چیرته ساویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پی پوه نه شي؟
نه، دا ساویل وړي دا خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرضاً تاسو دا د ژبه یا ژبه باید پیچلي
دل وړي ساتي، لیکل باید ساده ژبه وشي.
نو دا خو دا فرضاً اوس هغه ته نه اوس دا ورسای نه ولږه ما دغه رنګه غوښنه دا تقریبا دغه دوی ساینس فیکشن ورته وایي. نه پوهیږم چې په هغه معیار به برابرې کبنی په د ستورو کې دی هغه کرکټر د ځمکې او آسماني کوچنۍ موجود لږ تر کوم بل ستور سیارې او سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره د هلته دي. نو هلته ارته بیلي ما په دغه ژبه لیکلي دي. ګور هغه د سیارو ژوند د کائناتو ژوند د ستورو نیم درس لیکلي دي. لږ نه ارته استفاده کولای شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فرزند فانتنا فارغي هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا وبخشه مثلا د نړۍ پاغو ناولونو کې سیډیر منل سیوی دی پیغو کې رواني اړخ ډیر مهم دی. ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي، صحنه ډیر مهم دی سی ل کرکټر سره څنګه ارتباط لري، مکالمه مهم دی سی دا مکالمه په څه ساته باندې راغلي دي. نو دغه شانو ته خو دی ابتدایي سواد ولا نور پام کیش.
نو دا بیا بل کیسه ده که ناول یو برخه ده غي مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي، هغه دیقان په خپل ځبه جديږي کوم دره کرکټر فرضاً پانتون کې مسنوس لیکچر ور کوي. نو بیا خدای کرکټر د دیقان په ځبه باندې نسی غږ
هغه رواني اړخ به څنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستون کې نسی تر کولای پښناول کی
څنګه ادب باندې فون اسونه.
مثلا یو کرکټر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی دی، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیکلوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوازې دا نه ده چې ډېر هغه د لوړ ساتي سوادار خلک باید هغه مانی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شی دی چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه عربیات چې دا هنر ده هنر خو مشخص تعریف نشته کولای. ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې دلان کې څه تعریف په انګلیسي باندې ولیکه تر زرو باندې تعریف نه درفراسي
شکاره خبر ده چې تعریف هنر نه سره غشتلې ځکه تعریفونه بیل دي، لیکن وصول بیا بیل دي ځکه وصول خو سایکل سوي دي ورو ورو را مختصي وي دي.
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه تخیلي اثر وته موږ خاص وصول نه ستکل ما څنګه لیکل سمخه وکړه باور وکړه زه پرې باندې نه پوهېدم داستان شي دا ناول شي دا په یو اخیم نوم خبر خوست و تاگورم موسی و تاگورم هغه د کیندل سوخلو ماست د مننه ناول چې زړه خلمه تر ډیره په هغه اسلوب باندې برابر ده. ان دغه اسلوب دغه سم دي سماز د کلیون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردور غلې ده له غرب راغلې له اروپا راغلې ده دوی غو نقد سی ګورو هغه بیا د خبره نه مني سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی. البته دوی غو هدف له شنه ولاده یعنی کچیر څوک شنه ولې کی هغه باید په اصول باندې پوښ
سره بوډا دیوان او څلونه به شنه ولې کا به شنه یي خو زه په اصول باندې نه پوهیدم او په دې باندې ته نو خبرت ناول چې توای ناول شاید یا د لاندیک څو ناول ترمن توفیر چي نه.
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق په څه کې دی؟ په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی.
فرق لیکړی فرق د موضوع لارخه کړای چې د څو د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کرکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس می شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د ځلې په اړه باندې د پیښو تلواسي په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی دی اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او وروستي وې په نثر کې تغییر راغلی. د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري. د دغو لوستونکو له ډلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار یې لوستي دي. د اوس په هند کې ژوند کوي او یو وخت د بی بی سي په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکاره و. له اخلي کاکړ څخه به واورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي.
زه تاسو ته وایم چې هغه اول ناولونه یې هم کوم د خپلې ولکه دا وخت ناولونه یې چې و خو موږ ته څه فکر کول د اخرو کتابو کې لکه زه چې یو فلم ګورم ټولې داسې په تاسو کې سپینه دروازه خلاصه شوه یعنې هر هغه کلمه سره زه هم غوښتل چې ولما زه هم وکړ کله یو کلی کې دی ولما کار وکړای دی ولما یعنی دې څه ان څه نه
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
په ما باندې دا جوجو کتاب چې ډیر زیات هغه څه چې دا ټولې ټولې نه خپلې په دې چې علم سره په دې چې تاسو سره هغه دې لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړی و نو مثلا دا ډیر زیات هغه یو خبره درته کوم دا نه کتاب ټول کتاب او ګډو د لیوانو پلونه دا هر یو یو ډیر ښه غیدلو ده او خصوصا بغدادي پیری بغدادي پیری یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو په ځان دي
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه د دې یو ډیر مهمه برخه چې ټول کواده د وطن مخالیه په دې سره هم سره تاسو لیکلی وي یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وه هغه یې په دې سره هم سره په دې سره انداز سره په هر هغه کې داسې نه چې یو کتاب کې وي په ټولو کتابو کې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دا یې ډېر ښه په تاسو لیدل شوی
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستې دي په لاند وخت کې لوستې دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستې ده بیا ورستم بل برخه راخستې ده
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدي ته د یو لیکوال مو به هر وخت وویل چې کله به موږ کتاب لاس سره غي څو د کتاب په خاص نسو مو به کار او تاسو مو به هر څه تاسو به زمي نه کېدل چې دا کتاب دې تاسو او یعنی یو څه کوي وایم نو ټول کتابونه هم د تاسو په خاطر دې زموږ د دوستان چې وازمو خپل کورنۍ کې زموږ بچیانو او ما خوشاله کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبات ورکول او هغه دې په جندونه او شوالې ما کراخه یو موبایل ما ته کتاب راکړه او ټول هم دغه احساس درلود
لاس ما کاکړ څخه په مننه افغانان ډیر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نستای په مړینه ارمان کوي دا دود په ځینو ولایتونو کې څناڅه په بدلېدو دی په خوست کې تاسو د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه تر اوسه د شاغلي پتنګ 19 عنوان کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي نور حال د نجیب لالو خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزي هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د د رول اغیزناک وباله د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نور هڅو سربېره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوان بیلابل کتابونه چاپ او خپره شوې دي د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزه ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دل عمل وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نګدې ورځو کې درې کتابونه لچاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د چلنې خلک ترې استفاده کول شي ټول ټال د ټول کتابونه نو نسو ټوک ترسيږي
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس وو لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وایي د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست غوښپالل شو د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې ډیری جریدې تاسیس شوې مجلې تاسیس شوې رادیوګانې جوړې شوې د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو ودني ورته جوړ شو اطلاعات کلتور ریاست ته ودني جوړ شو د خوست په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل ډیر قیمتي اثر هم پیږي چې د خوست موزیم ایجاد کړو
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنگ له داسو لیکوالو بولی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عملاً هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د ښو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي.
وتلی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په ښه ډول لیږدوي.
د پتنګ صاحب دغه لاره زما ډېره خوښه شوه چې د ځینې دغسې د نن او پرون ځینې کیسې او خاطرې راخیستې دي، او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، یعنې ټولنې ته د اصلاح پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د ښه ژوند پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو، د تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي، او ډېر انساني او رحماني پیغامونه یې لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزیو شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او له دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
داسې خلک لرو چې په دې وطن کې ډېر کار کړی دی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. خدای دې وکړي چې دوی همیشه دا مفکوره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردانۍ وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډې جوړې کړي. ما د پاره به دا ډېره خوشحالۍ ځای وي.
بل لوري ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشراتو د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي، د هغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې، د برنامو په ترڅ کې دا موږ لرو، هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو.
د یادونې ورده له دې مخکې د مندوزیو ځوانانو شورا د دې ولایت د ماسترانو، همدارنګه د دکتورا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د لمانځل لپاره هم برنامه جوړه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډیری دودي، یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړي دي، موسیقي ورسره یو ځای کړي ده او په خپلو فیسبوکونو کې خپره کړي دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شایي عادل لوستونکو ته درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډیر مینوال دي.
زیات دوی دغه هغه شاعري خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن را وړوم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو را ووځي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل هماغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ، د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره؟
په ځوانا ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمچنې دي، او په خوا سندرې چې وي ډېرې مست دي، داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې ته ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې، ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډیر هم دا خوښي، او زه مجبور یم دا غمجن اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښي. هغه عام نظر، هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجنې ویرنې دغه شیان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په تلا نسل یو چې دا قدم مو چې خیلوینو چاګړې پر مرغې تبایو سره مخې و دا هم دې دلی تجربه کړې زموږ شعر زموږ احساسات پیښې کړه چې لاندې وایم لړل شوی دي په دغه وینو
لو سب فکر نکوی چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندي اخو اخو نکی احساس پریش دي په خپل نتیجه واخلي
ځینې وخت د پدې باور یم واکان خو موږ د چکل لیکل کوو قلم کښو نو په تاواله پښتنه له ځانه دا وکړي موږ دا چې دی کو چاته دی کو اول دی کو دا خبره په خوایې واځي د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده او زما په نظر باید دا شاعر ته هم کوسي شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي نو زیات باید د خلکو احساسات راوخلي خو د سې راوخلي سي له یو بل ځای یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کی یعنی دې طرفدار نه مچ په تلا شاعر الهام تکی دی په د باندې الهام بوسی یا او شاعر بوسی دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور لکه یو نقاش لکه نور احساسات په ودی کلای سي هنري کې د خلکو یو اوري یا په سلارت سي
بیا هم لله سره د تخپې پونم د شاغل له شعر لدا سخاور
خپای لکه زړه د مسافرو د دې خار ټول کوڅې ته تنګ شوی سمندر مې وړاله پکې ویت شو واړم واندرا سړای څنګه خپل لا پکې ځان ډوب کا څنګه شړکاند واران دی یو څوک شته چې زما تخر کې هیر شوی شته چې ترې مې را یاد کړی کاش که هر وقت مال آس که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده تخپه او یاران هم لکه زان پا زفر را سخت لدی پا پخو میسریز کروتی لکه زخم را خط لدی پا لوی پار که ده دیخارم کار روان ده سره چیر ده او ده کمی ونه لان ده ستره جسم خپل هوار که هلتا گورا چراخ پلو لوٹل شویو رناگانو پچه لارو تلا هم لکا ماشون نپخلا کیگی غرقش بده ده شراب و ویرات مده دکان کن ده وزما پا تیار جوند خوشال یارا و چمر تیاری وچم چنه شسم څومره درد زخم ته ورکړم چې ته خوښ شې زه ویده شم ای چاکلیټا جواهرو ای ګلاب غږ مې اورئ تاسو خپله ورله ورشئ که پخلا شي ورته وایاست چې د باغ د ویالې غېږ کې څو شېبو کې زړه شوې یوه دنګه ځوانه ونه هر وخت ژاړي او خالی تشو لاسو تا ستا لشنه خوگه لمنه بیر تخبله شرچایی شکوفی خواله
آنلاین ازدکری په غیاب که لومړی ازدکری په نړۍ کې پاتلسمه پیړۍ کې پیل شوې چې د لیک په څیر څه به زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې له دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحد ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو د متحد ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نشتی 50 کال وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې. خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې عام شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا خبرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شوه، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکه کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا ده چې پر لیک زده کړو ته د اغیزمنتوب له اړخه لږ پامر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغیزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یو پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي رادیو ته ویل زده کړې له دې عمله ګټوره وه چې هر وخت کولی شو لوس تر لاسه کړي، وای وري او زده کړې ترې وکړي.
موږ ته چې به کوم درسي ساعت کې په راپور باندې باس کېده، ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت ته نوټ کتابچې ته ورسوو، برداشت واخلو او برداشت له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نوټ کتابچې ته رسول. په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبته برخه دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې تر لاسه کولای شو او چې وخت به ومن نو تعقیب به کړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بلګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شوی. مثلا عموما بس موږ درس د سهار لخوا اپلوډیده، موږ کولای شوی چې ماسپخین کې رسیدګي وکړو، ماخام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره نه وخت نه و. هغه درس تاسو سره په کمپیوټر کې، درس سره دا په موبایل کې، درس سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فاینډ ده.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیک کورس سره لیدي. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ له دغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم، د دې کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پیدا کړ چې په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت ورکړم. په کورس کې مې ډېر څه زده کړل. لیکوالۍ هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځایه پیل کړم. په یونیورسټي کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیل، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغیزې دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
خاغلی څیرګل عابد دا هم نه توای چې له آنلاین کورس وروسته یې زده کړې برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې غواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. والی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. والی په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نور باندې پوهېده. خاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لار لیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو په ټولنه کې د هر فرد سره زیرک موبایل موجود وي، هم دا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک سره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بې ځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فضای چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې 2 ساعته آنلاین ذکر لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننی درس چې موږ ډاونلوډو څه وخت باید تعقیب کو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوٹ کو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کو. همدا ډول مشته د استاد له لوري د ونی په اخر کې یا په پای کې مشته کورنۍ دند راکول ست کېدلې چې استاد له لوري څخه مشته موضوع تر ټاکل کېدله یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترکه وسوچ تاسو لخپل ځانه پر موضوع باندې سوال کوي.
بل پلو د پرلیک کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤول دی چې د حضوري درسونو ترڅنګ پرلیک لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پرلیک زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکی مارکیټ کې د کمپیوټرز د کلو یا د انګلیسي د کلو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي دا هغه له تدقیق څخه زیری ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره د فیډبک یا ریزلټ مثبت ده چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونده که موږ ووینو. یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي ولې د هغه د مطالعې وروسته په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې پاتې نه شي، خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بیرته راخلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس چې شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت یې اړتیا سو بیرته هماغه ویډیو له سره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوي دي او تر ډېره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کرونا وبا افغانستان کې خپره شوې په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټساپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. لیکوالی عابدی سپوږمۍ د مهاجری په نوم خپل لنډه کیسه لوستې او آزادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوږده کالیه ځان کې وو، لیلری را روانه وا، لاسونه شاته نیولی وو، ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شوا، ټولې یې له سترګو تېرې کړې، د عینکو تر شا یې سترګې وسولولې، د بوټونو ګرد یې وڅانډه، په خپله ژبه یې کوم څه وویل خو خلک پرې پوه نه شول، په خپل لاس یې اشاره وکړه هلته، بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو، بیا هم د چا سر پرې خلاص نه شو. ښځو ورته وویل ملا دې خوږیږي؟ دې بیا هم ملا کلک نیولې وه خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کېنئ. خپلې دوه ګوتې ونیولې، ویې ویل سوریا، دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم. ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې، دې بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ. د خولې لاړې تېرې کړې، مسکه شوه، مخ یې واړوه، بیرته خپل ځای خواته روانه شوه. لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته، د لرې مې ور پام و، کله به یې پورته پارک ته کتل، کله به یې سر ښوراوه، کله لاس او کله پښه، زړه تنګ یې ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دې به ښه پسې ور وکتل خو څوک نه وو چې ورسره پرې خبرې وکړي. ورځ په تیاره کېدو وه، د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه، خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه. خوا ته یې ورغلم، ورته ومې ویل شپه هم دلته تېروي؟ راته ویې کتل، هیڅ یې ونه ویل، پوه نه شوه چې څه وایم. د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه، راته ویې کتل، سر یې وښوراوه، وی ویل نه. ودرې د روانه شو همدې کوڅې په پای کې ورستی کور ته ننوته. شیبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو.
د اخلي سپوږمۍ له همدې کیسې سره آزادي راډیوي مجله خبرونه رانغاړم. تر بلې ګڼې مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
Why it's a ditch, it was right.